د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې ونې د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو سل بیا ز اجمل اند هر کله کوم که تاسو د دې خبرونې دایمي اوریدونکو نو حتمن به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابل موضوعات یا د ژوند بیلابل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو، کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خپرونې لرو، او کله ناکله له داسې کسانو سره چې هغوی په یوه برخه کې کار کړی وي له هغوی سره د زړه خواله کوو او تاسو سره د هغوی د ژوند رنګونه شریکوو. بې شکه چې د تاسو ټلیفونونه هم په دې خپرونه کې راځي او هغه هم اخلو. نن د مې د میاشتې درېیمه نیټه ده. د مې د میاشتې درېیمه نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو، نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لرې یا وکولی شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغې کې گزارشونه او رپورټونه باید یو طرفه نه وي، یو اړخیز نه وي، معلومات باید دقیق وي. ډېر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله رپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي، او له هغې معیارونو نه نشي کولای چې په آزاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي، څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي، او که له چارواکو ناخوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلی سرغړاوي کوي او مخه یې نه نیول کیږي رسنۍ په اړه رپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو رپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لوری لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لوری به خوښ نه وي بل لوری به خوښي، دا پیښیږي. او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي، د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي، د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ و. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت د واکمنو زورواکانو او د وخت د حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسېدل، د ګنو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویر لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. دا رپورټ به واورو وروسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغی سره به بیا خبرې وکړو او لاغی سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږی او ترخی تجربه لري. د تاسو ټلیفون نه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو درېو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، آزار و اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
رسانه‌های داخلی
وکمن جلې غواړي چې په افغانستان کې د نن له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي ټریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي، چې 80 پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کلنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنیو کې در داخل افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعا رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډېری یې له څو مودې بند تېرولو وروسته خوسي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خپرولو او په خپرونو کې د ښځینه اورېدونکو د اړیکو خپرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوسي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خپرونې چې ډېری دینی موضوعات خپرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خپرونې بندې دي، او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ شوي چې ځان سانسور کړي.
نظام له خوا ټول خبرونه سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بی دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمنځ د بی باورۍ فضا موجوده ده. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان له ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو هم ریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنی لري په دې اړه باندې مو تفصیلي ریپورت واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لرې مسافره ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. د ځان په اړه راته وایا او دا راته وایي چې څنګه د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي، او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله؟ او کله د خپل ځان په اړه راته وایي چې څه زده کړم کړی دي، چیرته لویه شوې او څنګه خبریالۍ ته؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لومړی سوال په اړه وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه کله نه چې زه وړه او علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ واوسم او د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسؤله ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک له لارې له خلکو سره مرسته وکړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې د خزینه له ډیرو ستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي او کچېرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلم اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختی په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکر دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختی ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغ شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسو، او وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پوهنتون څخه خپل عملي کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیه ترلاسه کړه چې د ساوتیسیا د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم. اولته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټول نړۍ ته ورسوم او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم، په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ، او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او وکولای شم چې خپل مسلک له لارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم او وکولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړو، زه مجبوره شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې دی هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه په نجونو او میرمنو کې دا ډیر کم دي. نو تاسو له ډیر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې؟ یا که په بله ژبه وایم، د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پیل کړ، د په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي، د وی ژورنالیست په توګه او غږ دی خبريږي، یا د وی نتاکیا ویان دی په توګه، څه درته په یاد دی لاغه وخت نه؟
او زه خوشبختانه درته تاسو وایم چې زه کله چې فارغ شوم، بیا وخت ته خډیر بیکار پاتې نشوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کوم کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کوم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کوم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې اوسو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اولته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، وکړو نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم، خو زه خوشاله په دې وم چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډیر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډیره لوړه شوې و. موږ خپل په پانتون کې ډیر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحه ته راغلو نو ډیر ستونزې سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم موږ راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډیر ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډیر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډیر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي هغه نور هم هغه انسان نور هم مسلکي کیږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نورم سخت شوي دي د رسنیو لپاره، په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منع دي، له پوهنتونونو نه منع دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالیستانو او خبریالانو ته ښځې له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خنډونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکاره خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی بیا په تېره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربېره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزې سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېر خلکو څخه پیغورونه اوریدلې دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده و چې هیڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران و چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېر ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالیستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالیستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالیستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما پیاتې په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګ برید شو، زما ډیره خوږه او ډیره نږدې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړه، او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورکړه. هغه صدمه د هغه صدمې څخه زه تر اوسه نه یم وتلې، زه تر اوسه باور نه لرم چې زما خوږه ملګری زما سره نشته، دا او یا د هغه فامیل څونه مشکلات لیدلې دي. دا ډیر
دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وایم چې واقعا چې موږ ټول پاغه پیخه باندې خوشین یو، پاغه پیخه کې چې د 2013 کال کې وشوه غالبا چې کلیزه د غتصور از مخ کې و تلینی محرم دورانه پاغه ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پیلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تر اغلی و چې د هغه وروسته رسمن ل آزادۍ رادیو سره کار پیلو، او د موګه دوا نور خبري اعلان همدارنګه د نور رسنیو خبري اعلان پاغه پیخه کې شهیدان شول، او واقعا چې دردون کې پیخه و دي افغانستان د ژورنالستانو لپاره په یو وخت باندې د هغه پیخه پاړه باندې راته و یا هغه ورځ باندې تاسو چیرته وې څنګه خبر شوي؟ زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشینون کې خواته لاړ شي، خو په مجموع کې خده چې اوریدون کې د موګه پوښتې چې خبري اعلان څنګه له څه ډول مشکلاتو نه تیریږي تر څو پورې هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کی. د هغه ورځې پاړه باندې راته ووایي څنګه خبر شوي، کم ځای کې وای تاسو، او د دغه پیښې د جریان پاړه غی تاسو د لیدلوري نه څه و؟
ان سپ هغه تور ورځ باندې زه دفتر کې ما د سلام وطندار رادیو سره کار کاوه، او د دې پیښې څخه یو ورځ مخکې د څنګه مې چې ویل محرم زما ډیره خوږه او ډیرې نږدې ملګری وه، او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه. یو ورځ مخکې لاغې ما هغه سره مسج کوم ځکه چې زه د هند په پورسیه کې کامیاب شوم، او ما ورته ویل چې زه ځم، او خو هغه لکه چې اول نه په مغه انسان باندې کله چې یو انسان مرکیږي شاید هغه روحي خبر اوسي خ احساس نه درلوده، او ما ته ویل چې ته خو ما پرېږدې دي، زه خو یو تا یو څه ملګری یې، خو دا خبره پایته ورسېدلې. ما غوښتل چې ما ورته ویل چې ته آزادۍ رادیو کې د کار اخلي، زه به همکارانو ته وایم، او ما ته ویل نه همکارانو ته مو وایه کله چې ماماش واخیستل له شیدمي سره د خپله دفتر ته راځم او همکارانو ته به ووایم. خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم، کله چې ما خبر واورې چې د آزادۍ رادیو ته نږدې په افغان خبریالانو باندې برید شوی دی، نو زه ما محرم ته زنګ ووهه خو تلیفون یې رخ نه شو، او ما هم ډېر ویډیو نه نیوله، ما له دا د آزادۍ رادیو نه لږ څه لرې دی، شاید محرم ونه اوسي په کې، یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس برید شوی دی هغه دپاره شاید اوس تلیفونونه کار نه کوي. پرې مې خود لاړم، خپله خپرونه مې ثبت کړه، تقریبا یولس بجې وې، یولس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا زنګ ووهه د هغه تلیفون ته یو نارینه جواب ورکړه، او ما ته ډېر جالب و چې د دې تلیفون نارینه سره څه کوي. نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ؟ دا خو زما د ملګري تلیفون دی. نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم، تاسو یې څه کېږئ؟ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم. ما ته ویل خی بخی لکه چې اول دفعه ما خپل
زنه غواړم چې تاسو ډیر خوشینه کوم واقعا چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناکه پیخه وه. هغه وخت د داعش وسلوال ډلې مسولیت په غاړه واخیسته، هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري، د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله، کله چې خبریالان دغه چاودنې د پوښښ لپاره ورټول شول د پیښې ساحې ته، چې پکې ګڼ خبریالان و د بیلابیلو رسنیو نه، د موږ دوه خبریالان په هغه ساحې ته د تصویرونو اخیستلو دپاره ورغلي وو چې بله چاودنه وشوله، او په هغې کې د تاسو د ملګري او د موږ د همکاري مریم محرم او بخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند و بایله او ګل نور پکې ټپیان شول او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو د پاره د پیښې له ځایه معلومات راټول کړي چې واقعا دردناکه پیښه وه. مریم تاسو راته د هند سفر په اړه باندې ووایه. تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومې تجربې درلودي څه شی و؟
ما د هند په چنئی ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په ریډیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی او موږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزان میتودونه لري او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډیره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په راډیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډیر موثره راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو راډیو له خولۍ رسنیو یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډیر د مسلک په برخه کې یعنی ډیر پرمختللی کورس و ډیر شیان مکه نه زده کړ او ډیر ښه تجربې لرم. هغه استادانو چالته درس ورکاو په ډیرو نړیوالو رسنیو سره کار کاوه او ډیر ښه تجربې درلودل چې موږ وکولای شو د هغه له تجربو څخه او له فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچا د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړی کړو.
مننه، سلامت اوسی. اوریدونکو زنګونه وهی موږ ته ک د تاسو اجازه یې څو دونکو ټلیفونونه مرا اخلو بیرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څو کوم ځای خبرې کوي.
ملي اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ وستا چې همیشه اوریدونکو عبد الحق قلم به هلمند ولایت
څخه اتل سبستړی مشه له هلمند ولایت څخه. مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي صاحب محترم. دوی غوښتنې تاسو لپاره مې په اخیری کې را بسم هغه د اورسره سره مطرح کوم. اول یو سلام خو دوام ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه کړو ولان صاحب محترم د تاسو راوړل څه بولئ چې بيخي جناته د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و دا غواړي چې دای صاحب شهادت ورسې د هغه د پاره ډیر تور ورځ و بل د غسې د ژورنالستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسې د مثال باندې ست ژورنالستان وان صاحب محترم. نو د خور سم په درنه شیل کو چې په نور رسنیو کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکو چې خو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته په خدای باور وکړي بيخي دا شی الات مګاډ واټ فرانس صاحب محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ. نو رسنی بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې شي خصوصا یو خاص در رسنی سم شي د غلرو خاطرې لري ان صاحب محترم چې تاسو جرنالیست یو خبر جوړي مثال د خبرې ډیر تحقیقات پکې کوي مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي چې مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا مثال د خبرې کاره معلومات پکې دي کنه دي او بل دا چې ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سم دا غوښتنه کوي چې د جرنالیستانو امنیت دی خوندې کې په داوه شرایطو کې ګوري دا سیس می خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکونو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز می ژوند ته خطر دی. نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې جرنالیستان ته داد ورکړي چې راسي سیس امنیت مل خوندې کوي او جرنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه بعد به پرې خبرونه دغه کې د یو ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو سره لرم که تاسو اجازه یې
زبدر نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام وورو د ما پختنه دا چې د رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په ټولنیزو برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو ټولنیزو او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړي چې له خلکو سره معلومات شریکي په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې څه مرسته کوي؟
بالکل هم سم محترمه دا خو ډېر ښایسته موضوع ته اشاره کړل دي کابل وکړ سم محترمه دا غسی دی ګوره د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا تاسو رسنی مجامع شاور د شپې او د ورځې سم محترمه زه خپل د ماشوم ټول د وخت د رسنی مینوالم نو که د زراعت په بښو کې مثال د خبرې دی او کافور اولی مثال د خبرې زراعت په بښو کې هغه د چې د خلکو ته رسیدلی دا د مثال د خبرې ګټورې خبرونه سم محترمه خصوصا د میرمنو خبرونه چې کوم تیس جوړوي د په خدا باور کار سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرې زنانه و دوغه مثال د خبرې ما په هوای راستي د رسنی د لارې د لاسه کړی دي چې څوک د لته مثال د خبرې یو معلم و سره یو دا چې یو بل غټ پوسړی و سره یې دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوکي نو د دې ته حضوریا ستان سم محترمه بالکل نه کتا چې اشاره وته
کړه
مثال د خبرې رسنی باید خپل اصول ادا کړي
ډیر مننه اوس دې تاسو نه به زواورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دا غوښته د رسنی څخه چې مر په علمن ولایت کې جرنالیست نه لرو د ازادي رادیو یا د بي بي سي رادیو جرنالیست نه لرو او دا تاسو ته بهتره معلومات چې علمن د بهترین ولایتو څخه غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته جرنالیست نه لرو که تاسو دا مشتابه سمر دا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې د ازادي رادیو جرنالیست دلته د دایي شهادت سره سم محترمه زموږ ډیر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستا چې مثال د خبرې رسنی نه سکای چې دلته راشي نو کوي جرنالیست د ازادي رادیو مشتابه ما ځا غوړي یو جرنالیست مثال د خبرې د ازادي رادیو په علمن کې معرفي کې نو دا به ډیر خوشاله شان سم محترمه یو غوښتنه کوم دا غوا
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دایي دغه ته به زه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړه که څه هم د مخکې تاسو ویل چې لاوریدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو خو الیاس دایي تاسو را یاد کړو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دایي سره ما کلونه له نږدې کار کړی و یو الله خندا ډکه خوله زلمی و او کله چې به یې رپورټ راستوه نو د هغه رپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپله یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر رپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پورې علت د ده همدغه خبریالي وه نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې ښه ده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اورېدونکي لري تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهر دریم او دویم ټلیفون لا هلمند نه دی او تر ډیره پورې دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه یې ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړی مهرباني وکړئ بله خبره ما اورم
مننه خدا پاک کادر وکړ سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي او عدل او قضا کې ورګان ته وسپاري چې دا وخت جرم کړی ان سم محترم او بل ان سم محترم استاذ درسنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړ کوم قسمه اشاره وته وکړه مثال د خبرې ډېرې فائدې د سید رسنی د طریقې مثال نور مشکلات تر سره دي څنګه خو یلا غشتنه سم محترم نن چې د رسنی باسې مثال د خبرې غواړم تاسو ته به شریکه کوم دا کوم د ادمه که تاسو یاد ما خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غشتنه وکړي چې په دغه غاله باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت پر سم کې تر کومه تر ورځې به سم محترم زاوز ما کورنۍ ستاسو د واګو یوه دوا یې د تکو خو که یوه ځواني تاسو ما سره وکړي سم محترم په ویډیو باندې باندې د ما د بچانو یو راپور جوړ کړي نو دا به ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان چې ان سم محترم اوس په ډیرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې کارال لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي ان سم محترم نو دا هم تاسو یو غوښتنه ده که په یوې ویډیو برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي دا زما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مهربان دی یو ځای به زما بچانو ویډیو دی یو ډاکټر وویني ما ته به د تداوي لاره وشوي نو دا به تاسو زما سره یو غټ احسان ان سم محترم دی یو افغان سره به تاسو یو احسان دی یو خوار او غریب سره به تاسو یو احسان ان سم محترم دا زما تاسو یو غوښتنه ده
مننه کوم په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې ازادۍ رادیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلې شي د ما همکار باتمن د تاشمیره یاداشت کی ایار صبر سره دي بیا به ورسته زاوته زدر سره تماس ونی سما او کیدلې شي چې په دې برخه کې دي تاسو غږ د بګدان د امداد چي هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسو مننه کوه تل سب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته
د څوک دی ولکم زای سنگو
ډیره مننه اجمل ان صاحب سلامونه او د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان ملمنو او ټولو همکارانو ته وایم هله دروغ او جوړ بیا زنه به ولا زابلې دا وخله غزنی نه خبرې کوم
زابلې سب ستړی مشي له غزنی نه زابلې سب هم د مونږه همیشنه اوریدون کې دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي زابلې سب مطبوعاتو ازادي تاسو ته پڅ معنا ده د یو اوریدون کې او افغان پتوګه
بشکه شپشتنه مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سی نه پیژم درېمه لاسراولنه هڅه ورته ویلای شو یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره د یو هیواد لپاره یعنی د ټولنې هغه ژغ رسون کې مطبوعات دي د هر پرد هغه غشتنې تر حکومت پورې د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولې دنده ده نو وکن په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي خو دا وخت دیني رسنۍ تقریبا پنشتون په پلجي حساب دي خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادي راډیو ته ولیت ورکړی ده او اوري هر خبري په غور سره اوري
مننه زابل سب دغه دموګه کلتوري خبرونه فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دي نشته دي ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي
بېشکه تاسو ټول حقوق پرونو ته لنی کمرغه ما یو پیغام پرې شو دا څنګه سیغه پیغام هم نشرسوي زه لمه یو څو دقیق پرونه تیر شوې ده نو تاسو هر یو پرونه ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته پرونه ته الکیا دغه مو جوړ کړی ده مثلا کوم تاسو کو د زراعت پرونه ای هغه ټول افغان ولس له د قنی سره ډیر زیات لاسوکار لري په بخښ کې متخصصین راغوري او پرونه شته مثلا شوونی زخ پرونه سی هر ورځ اتنیمه بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي هغه په دی وختو کې ش دینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنه تدیر کالری پغه بخښکستا تپریهستا سیاسيستا اجتماعيستا ټولنیزستا لنی کمرغه په هر برخه کې ورته کتن سوي ده خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پریملتیا نشته خو زموږ د ځوانانو یو غشتنه هغه لازادي راجو یعنی ټول غشتنه پوره کړی دی یو غشتنه کڅه ته پریخ پرونه ستا ای کاش په اونۍ کې یو ورځ دا چې خبرونه وای چې لشیر غزل نه ما سیوا بلڅ موسیقي یعنی بلڅ هلته په خبرونه کې نه وای که څه هم تاسو را ورس خبرونه لري خو یوازې شیر ته ځنګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکه ما ته مو ډیر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکه زی یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زه لم ماشوم ته به مې دی اوریدو په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی د ډیر همکاران مهم له لاس ورکړی ده ورکړی دي شهیدان سوي دي مثلا موږ جناکال کوزای یاد ولای سو چې یو داسې چیروه چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیروه هسي به شهید یاد ولای سو هننزای صاحب یاد ولای سو جمن صاحب یاد ولای سو د یادونی ورد سي د هلمند خبريال الیاس د یاد ولای سو مریم دراني یاد ولای سو نو دا ودانه تقریبا شپږ دانه همکاران لوټوم ورځ سي شهیدان سوي دي مل شوي دي زما هغه ترخي خاطرې وسم په غوږو کې د خبرونه یا پروګرامونه سم اوریدو او تر هغه به مهیر نشي ترڅو زه په دې دنیا کې بیا مې هم ارمان دي بیا هم د دې او دې ته د جنتی پردوس غوښتم کيم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتم کيم
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی زابل صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي دوی سره په ژوند کې په ورځنۍ چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې میلمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغان ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي خو واقعا له ډیرو تجربو نه ډک دی، لوړې ژورې پکې لیدلې دي. مخکې له دینه چې د تاسو نه د مسافرې په اړه باندې وپوښتم، اغلی بارک ته راته ووایه چې په افغانستان کې دغه سې له اورېدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې د علاقه مندی څومره وه؟ مثلا یو کم ته تللی، یو کور ته تللی، د یو بازار ته تللی، له ښځو نه په یو روغتون کې د هغوی خبرې دي اورېدې، دا د وظیفې نه کول او که نه دې کې دې یو احساس دی د داسې څه کوو چې چاته د خیر رسیدلی؟
د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کاو تر څو وکولای شم د خلکو هغه کوچت کړم او وکولای شم د دې مسلک له لارې د هغې ستونزې حل کړم. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډیری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلی تر څو هلته لاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویل یې امنیتي له لحاظه یا هم د هماغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډیرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کوو او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل ضد سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکړي او یا هم د رادیو کې مرکه ورکړي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ څه استفاده کوله تر څو هغه وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زموږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زموږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی سي رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تا زه کله چې په هند کې هم و ما په هند کې کول وختل مې چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک. خبرې به رالنډې کړو، د موږ دا وخت پر ختمېدو دی. د ما دوه پوښتنې پاتې دي چې دواړه مهمې دي چې تاسو نه وکم اورېدونکي به غواړي چې په دې باندې پوه شي. یو دا چې اوس د نجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تګم منع دی. په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ښځینه ژورنالیستانې پاتې دي چې کار کوي، هغوی هم په ډېرو محدودو شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه ګڼې افغان ښځې په ځانګړې توګه ښځو ته هم په رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې همداسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډېر ښکاره خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټولو خلکو ته، چې د افغانستان اوسنی حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده. او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون کوم کوم راپورونه چمتو کوم ترڅو د افغان نجونو غو وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم ملاتړ وکړم ترڅو خلک دې ته متوجي وي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. موږ نشو کولای چې د سیاست مدارانو کوم اراده چې هغې لري هغه پیتغي د کوخوا د خل کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغې ته خبر ورسوو. هغې کولای شي چې په فشار راوي دلته له کله نه چې زه راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټولې بې سواده دي، ټول چادري اغوندي، هیڅ هلته باسواده وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی او کچېرې
همدغه خبره مهرباني وکړئ
اغیزه د دې امدوس فکر وکړ یان صاحب دوه کال شوی د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولای پانتوم یا مکتب ته لاړ شي. د هغې د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو انجلۍ په لومړی د پانتوم په لومړی کال کې وا او شاید فارغه شوې وه. هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېز درلودلی شي.
او کبیرته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و د ژورنالیستیک سفر او کنا په ځانګړې توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجوو، د افغانستان خلک یوه بدمرغي به ورته وایم. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کدرونه پیدا شي د حالاتو له کبله هغوی مجبور شي، هغه مخکې یوه اورېدونکي موویل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
یو خبره تا غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کدرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه قدر څخه استفاده کولی شو، زه خپله راضي یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که قدر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې مې یو مستند جوړ کړ او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایټالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او له کله نه چې زه راغلم، زما لکه څنګه مې چې ویلې، د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. کدا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، کدا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او کدا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا کدا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې. زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپل هیوادوالو سره مرسته وکړم او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیره زیاته مننه کوو مریم بارکزی. زه له زړه نه خوشحاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاوو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یوه نښه ده. نو خدای خوشحاله لره. زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نه چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړي.
Come up to-